دا مشال رادیو ده وخت د مازګر 3 بجې سوي دي نن د سیشن بیا نه یوراز او د 2020 میلادي کال د جون 2 منټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ټولبان په اړه د مرکزی حکومت غونډه خدای خدمتګار تحریک شمالي وزیرستان کې لاریون او پر افغان سولې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولبان موجوده حالت پر ځای ساتلو فیصله کړې ده د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په مقدمه کې دی ټول ریکارډ وړاندې کړی او د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای ساتلو پریکړه کړې ده پرم په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې له غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنوي ته وویل چې د کورونا وایرس مخنیوي یوازې د ټولبند او احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ممکن دي نوموړي پر ولس غږ کړی چې کورونا ختمه شوې نه ده خو د دې وبا د مقابلې لپاره به د ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرو لاندې ځینې کاروبارونه خلاصول کیږي او په کار ده چې خلک په حکومتي هدایتو پوره پوره عمل وکړي په پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د مې پر 10مه ماسک اچول لازمي ګرځولي هلته د مې پر 1 په پاکستان باندې قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملکي په لاکډاون کې نرمول سره د ټایلونو سټیل الومینیم بجلی سامان رنگ او هارډویر صنعتونه او لاغه سره پر تړول دکانونو سربیره په مخصوص هسپتالونو کې او پی ډي او په هفته کې د 15 ورځې لپاره واړول په بازارونو خلاص کړی دی بلخو د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو مخې تر نن ورځې پورې په ټول پاکستان کې د دې وایرس له وجې تر 16000 زیات کسان ناروغه شوي چې 1421 مړه شوي او تر 20000 زیات بیرته رغېدلي هم دي دا راز د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون د شمیرو تر مخه تر نن ورځې د وایرس په ټول نړۍ کې 3,3,3,9 کسان ناروغه کړي تر 3,00,000 زیات وژلي او تر 9,00,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي لکه کومې د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورګزی بیګا په حق رسیدلې دي د نوموړي ویان محمد عرفان نن سهار مشال لډو ټول هغه په من دارو کې په خپل کور کې د شپې د خوب پر مهال ساور کړ د عرفان په وینا د ټلس ول هسپتال ډاکټران ورته ویلي چې منیر خان اورګزی د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی هغه زیاته کړي چې د نوموړي جنازه به نن 3 بجې کېږي او په خپل ابایي قبرستان کې به د هغه وروسته خاورې سپارل کېږي او بیا کله منیر خان اورګزی په دې وروستیو کې د کورونا ناروغي څخه بیرته رغېدلی و نوموړي درې ځله د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب شوی او د 2013 کال په انتخاباتو کې له حلقه ان 1540 څخه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پر ټیکټ قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی و د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په مقدمه کې د ټول ریکارډ وړاندې کړي سند حکومت د سند های کورټ د اپریل پر 2مه ورکړې هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي چې لمخې د ډینیل پرل په وژنه کې ککړ د عمر سید شیخ د عمر بند سزا په 2 کال بند اړولې و او درې نور کسانې خوشی کړي ول په 50 ججانو مشتمل د سپریم کورټ ججان د جون پر لومړۍ نیټه د اوریدن پر مهال د سند حکومت ته ویل دوی چې کوم قانوني نقطې راپورته کړي او کوم دستاویزونه وړاندې کړي هغه نیمګړي دي عدالت حکم کړ چې د جون 15 په اوریدنه کې د پوره ریکارډ وړاندې کړل شي د واسټری جرنال خبريال ډینیل پل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تشتونې ورسته وژل شو پولیس په دې تور لال قاعده سره تړاو لرونکو عمر سید شیخ او درې نور کسان نیولې ول ورسته د کراچۍ ترهګري عدالت تورن کسان په مجرم ګرځول سره سزا کړل خبرونه لمشاله ډیوس خبري د ژغورنې نړیوال کمیټه آی آر سی وای افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی ځکه چې د کورونا وایرس پیښې له تشخیص پرته به زیاتېدو دي د آی آر سی د اعلامیې له مخې چې پرون خپره سوې په 13 می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې 604 اتیا زیاتې شوي او ډېری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد د عامې روغتیا وزارت ویلي هر ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې استعداد لري خو له 100 تر 300 پورې د وینې نمونې ورته راځي آی آر سی وای دا په دې معنی ده چې په سلو کې 99 ممکنه پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي دې کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې تر څنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمر سره هم مخامخ دي د افغان حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو مخې تر نن ورځې پورې په ټول افغانستان کې د دې وایرس له وجې 15,055 کسان ناروغه شوي چې 215 مړه کړي او 428 بیرته ترې رغېدلي دي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه خبرنامو له مشال رادیو څخه اوریدل پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې لټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت چلولو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له دوه میاشتو راهیسې 1300 پاکستانی ډرایورانو او چکونو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکړل شي.
اوس پیسې ورختم وي تکلیف سره مخامخ دي. دوه میاشتې سه پوزا شي چې دا مجبوري دوه میاشتې پاکستانونه یې کاوله چې ټیکسینا صحیح میش ګاډي د زیرو پرنټ بندر خلاص کو.
عوامي نشل ګوند اعلان کړی دی چې خدای خدمتګار تحریک بیا پیلوي، خو بڼه به یوازې مرستندوی او خیریه کارون کې برخه اخیستل وي. د دې تحریک د اصل په مقصد یو سیاستوال وای،
د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي په قومونو په سیالۍ کې سیالي او دې کې تعلیم جمهوریت د ټول دې تحریک کې ګډه شوه.
اخوا په بلوچستان کې د هوټلونو او رستورانونو مالکان وایي که په یوه کې حکومت د دوی بند هوټلونه خلاص نه کړل نو دوی به یې په خپله خلاص کړي.
اس او پی په تحت باندې موږ ته اجازه ترا کول سي ټول زموږ په لکه او کوئی باندې کرایه غانې دي، په لکه او کوئی باندې تنخواه دي، غریبانا د مصر لګیا دي، د ابو بل ذریعہ معاش نشته.
پر دې سربیره په خبرونه کې د افغان سولې په اړه هم راپور درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شي چې پته د مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو هلته هم د مشال رادیو ځانګړي اپ یا اپلیکیشن لاله تاسو د ټول خبرونه اوریدلای شي. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHAL RADIO. او اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوي قومي رابطه کمیټې په غونډه کې په هیواد کې د ټولبند موجوده صورتحال پر ځای ساتلو او له ټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت د چلولو فیصله سوې ده. د پاکستان حکومت د مې له نهمې نیټې څخه په ټول هیواد کې د ټالونو، سټیل، الومینیم، بجلی سامان، رنګ او هارډویر صنعتونه او له هغه سره پر تړلو دوکانونو سربیره په مخصوص هسپتالونو کې OPD او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړي وو، خو بلخوا تعلیمي ادارې د ودونو حالونه او رستورانونه بند ساتلی وه. د غونډې پاک نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جون په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل ټولبند د کرونا وایرس علاج نه بلکې د خورېدو مخه نیولو یوه طریقه ده. نو اولس له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو دې عمل کوي چې وایرس کم نه کم خور شي. د وزیر اعظم وینا وا د مخصوصو شعبو نه علاوه هر څه یې د احتیاطي تدابیرو یا SOP تر لاندې خلاصولو فیصله کړې ده او چې کمی شعبې فلحال نه خلاصوي نو تفصیلات به یې زر په ډاګه کړي. خو اولس دې نه ګڼي چې لاکډاون ختم شو او لکه د مخ کې وختونو په شان به ژوند تیرول شروع کړي، بلکې ټولو ته خواص کوي چې په احتیاطي تدابیر دې عمل کوي چې د بحران په خشان مقابله وکړو. ترڅو چې واکسین تیار نشي نو د وایرس سره به ژوند تیرول وي او په خاصه توګه روان کال به د ملک هر وګړي لا د کرونا وایرس سره ژوند تیرول وي. نو زه اولس ته ویل غواړم چې د SOP تر لاندې کمی شوبې خلاص کړی شوی دي نو په هغه دې عمل هم کوي چې په هسپتالونو دباو کم وي. ډاکټران د دې ویر ښکار دي چې لاکډاون کې نرمۍ لوجي په دوی به بوج زیاتیږي، نو موږ ته د دې خبرې احساس شته او هر قسمه مرستې کولو ته تیار یو او ډیر زر به د ډاکټرانو پلاوي سره ملاقات کوي. د ذکر دا چې د مئی په ومه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملک کې په لاکډاون کې نرمي اعلانولو سره ویلي وو دا فیصله د صوبو سره د مشاورت نه وروسته وکړه. د حکومتي فیصلې سره سم په ملک کې د مئی نهمې نیټې نه د ټایلونو، سټیل، الومینیم، رنګ، بجلی سامان او هارډویر صنعتونو او د هغې سره تړلي دوکانونو نه علاوه په مخصوصو هسپتالونو کې OPDs او په اونۍ کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړی شول. ترڅنګ حکومت تعلیمی ادارو سره سره د ودونو حالونه، ریسټورنټونه او ځنې نورې شعبې بندې وساتلې. که یو خوا حکومت د دې پریکړې کاروباریانو هرکلی وکړو نو بلخوا ډاکټرانو د حکومت دا ګام په غندلو سره ویلي وو چې حکومت له لاکډاون کې نرمي کولو په ځای دا نور سختول په کار دي، ځکه که یو واري خلکو په ګڼ شمېر کې بازارونو ته راوتل شروع کړل نو ورسره دا وایرس نور هم په تیزۍ سره خورېدی شي او په هسپتالونو کې دومره بندوبست نه لري چې مریضان ضایع کړي. نو حکومت لا په خپلې فیصلې نظر ثانی کول پکار دي. د قومي کمانډ ان اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د جون لومبۍ نیټې پورې په پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره 4300 نه اوړېدلې ده او 1500 نه زیات کسان ترې مړ شوي هم دي. دې ترڅنګ د وایرس نه 6000 نه زیات کسان بیرته جوړ شوي هم دي.
زموږ غلمشال رادیو خبري. په خیبر پښتونخوا کې پرون عدالتونه بیرته پرانستل شول. عدالتونو ته امر شوی چې باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې عملي کړل شي. ځینې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې احتیاطي تدابیر نیول شوي خو باید ټول بند عملي شي او یا د مقدمو د اوریدونکو لپاره متبادله لار راوېستل شي، ځکه چې د کورونا وایرس په مریضانو کې ورځ تر بلې زیاتوالی کیږي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا جمال په راپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې عدالتونو یو وار بیا کار پیل کړی دی. په پېښور های کورټ کې وکیل شاب الدین خټک د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل په عدالتونو په ځانګړې توګه په پېښور های کورټ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي شوې ده. د پېښور های کورټ لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی بیان کې د رجسٹرار خواجه وجی الدین په حواله لیکل شوی چې د صوبې ټول عدالتونه او ټریبیونل سیا جرګه د جون د لومړۍ نیټې نه باید د کار پیلولو سره سره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړي. بلخوا سیاستوال صلاح الدین چې د جون په لومړۍ نیټه د یو کیس په ترڅ کې پېښور های کورټ ته تللی وو وایي چې پولیس کې اوس هم د احتیاطي تدابیرو په لړ کې پوهاوی کم دی.
خلک چې کم خپل احتیاط کول غوښته نو هغه روان او دا چې څنګه چې هغه ته لکه هر یو باندې لازم وي دا غبار له هغه سپری به دا غیوونو
د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر ټولبند عملی کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته په کې په مرحله واره توګه نرمي راوسته. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر د جون په لومړۍ نیټه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو تر لاندې ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړې ده.
کرونا ہے ہمارے درمیان ہے،
کرونا وائرس اوس هم موجود دی. د ژوند لپاره ضروری ده چې په دوه درې اقداماتو عمل وکړو، یو بل سره فاصله وساتو. هر ورځ زموږ ډاکټران، حکومتي چارواکي او عالمان دا خبره کوي چې باید احتیاط وکړو. موږ په ټولبند کې نرمي کړې وي نو دا مطلب یې نشو چې کرونا ناروغي ختمه شوه، خو که په ایس او پیز عمل وشو نو موږ به په ټولبند کې نور هم نرمي وکړو.
د پاکستان وفاقي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ماسک اچول لازمی ګرځولې ده. دغه سي د پاکستانی رسنیو له مخې په خبر پښتونخوا کې له 200 زیات کسان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه قبول لوجي نیول شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري یو وسو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه مشرانو د میرام شاه پریس کلب مختلاریون کړي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له دوه میاشت راهیسې سرسو پاکستانی ډرایورانو او ټرکونو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې دوه ډرایورانو کورنۍ هم ډیر اندېښمنې دي. بلخوا چارواکي وایي کله چې پر دې بندر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ضروري نظام برابر کړل شي نو بیا به دغه لاره د پاکستانی ډرایورانو لپاره خلاصه کړل شي. عمر وزیر په دې اړه راپور لري.
مظاهره کوونکي وویل چې اتیا پورې ټرکونه په غلام خان افغانستان ته مالونه وړلی ول چې د مارچ 15 نیټې نه د پولې پورې ایسار شوي. غلام خان بندر دولت د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې بند کړی. ایسار شوي ډرایورانو کورنۍ او ماشومان اندېښمن دي. ټولې دروازې یې ټکولې خو غږ یې نه اورېدل کېږي نو په احتجاج مجبوره شول. آل ٹرانسپورٹ وزیرستان یونین صدر نور علی خان وای
اسی نوے گاڑی دی او دے سارا واد وا کا سون دی اورڈر اور یو کڈن در میں سارا پی انٹری و تکڑی دو پی انٹری تلی دی پتہ سی ندی چیا بغلا تلی دی اخر قانونی تلی پ قانون تلی دی پ قانون دا مشتا خلوص کو چ پ گون پاکستان سے یو ترتیب دا وزیرستان سے بل ترتیب دا وزیرستان سے بل ترتیب وی چا خلق مجبور وی و مسائل نے جوڑا سی بیا جا پ کچھ دا دشادت گردی دو دشادت گردی کو بورای نه جوړ شي وسړ نه وسه وی ځاګن شهر وی دا او بیا پاکستان شخنه تی ور سره او پاکستان آی
نورزا خان وای ټوله دروازه یې ټکوله خو غږی څوک نه اوري
د عمران پر می را و در رسیدل دا برګډیر ته را سوال دا می یې سیدا دی فودا دی غونډه ته می را و در سوال دا نی وړبل بچی دی آر سړی تر سری دی ای تیر شو ته چا بچون دی دا غون په پریشان حال سدی ویله چې چای دی نه نوګل ا دې دا پر د می پر شونه ته درخواست ا می مجبوری دی مجبوری پوهه به می زه میرا شاوذستان روډ باندې اوس پیسې ور خاتم وی تکلیف تر مخامخ دی دوی میارته سه پوزه شي چې دا مجبوری دی می پاکستان نه نی کاوله
پیر جمین اللہ وائی نور بندرونا چه کلاو دی نو غلام خان دے ہم ورتا نور دا تجارت لپارا خلاص کرل شی
وزیرستان خال کے بلا تاریکان شتا پینزلا کا خپلے ور سرا پینزلا ہے یو بلنا پا کرزار وخلی دا پا کش گاڑا وخلی بیا دے پا 50-60,000 روپے کش چلے جی بیا دے تا بل بچیا نوستی دی دا یو گاڑا خالی دے یو ڈراور ندا دا دے حکومات تا دے لے بر دا کمیش ریر دارے وگڑا باولے کمیش آوس سیک نار باوی ایس دا میر بانی دا اوکو چی دول تا پا 5-6 کلومیٹر شدے میش گاڑی بھی لوڑ دی چی دار تر خلوس کو آوا دی بل بچے میش تا وداری چی دا سرانگی میش کو ایدینا دا غاسے بے کپڑے نا بے چپلے نا وکڑلا میش حکومات دا مہربانی سره کو چې 3-4 دین پر کولاو کو بیا میش کو تجارت ته ور سره بارډر د تورخم خلوص شو د چمن خلوص شو میش کیم غلطی کړی د دای د میش تا و شای چې میش ځان نه وبسي د خپل قانوني کاروي دا ور سره وکړو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي سره تماس ونی وو نو یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ 15 نیټه نه په غلام خان پوله اوړېدلې ډرایوران او ٹرکونه هلتا ایسار دی هلتا مخصوص کرانتین سنٹر هم جوړ شوی خو لا هم د بندر د خلاصولو او هلتا د خکل ډرایورانو در وستلو ورته د برنه امر نه دی راغلی نو ما وڑی وویل دوی متعلقه ادارو ته دا لیټر هم کړي چې د تورخم په سیر به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول لوازمات تر سره کړي عمر وزیر مشال ریډیو
بنو زموږ غلا مشال رادیو خاوري او امین شتل ګوند اعلان کړی دی چې خدای خدمتګار تحریک بیا پیلوي دوی وایي چې تحریک به له خیبر پښتونخوا پیلوي او بیا به د پاکستان نور برخو او آن افغانستان ته هم غځوي او په هر ضلع کې به یې څانګه پرانیزي اوس پوښتنه ده چې دا به هم د هغه خدای خدمتګار تحریک په څیر وي چې خان عبدالغفار خان یا باچا خان یې په 1990 کال کې بنیاد شوی او کنه له هغه به بدل وي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی دی
عوامی نیشنل ګوند وای پریکړه کړې ده چې د ولس د خدمت لپاره خدای خدمتګار تحریک بیا فعال کړي دا په داسې حال کې ده چې د عوامی نیشنل ګوند ترڅنګ د یاد ګوند پښتون سټوډنټ فیډریشن او نیشنل یوت ارګنایزیشن هم موجود دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک څخه مو پوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک بیا پیل ضرورت ولې پیښ شو هغه وویل
پکار راو کی دا تسلسل جاری وے ہم دے مختلف وجوہات پر بنیاد بانے دا غیر فعال شیو نو دجی ریوائیول یا بیا راجوندی کی دل خوڑیر مخ کی پکارو خوش نہیں دیکھتے ہو بس شو نو دیر خوش ہو
عوامی نیشنل ګوند وای چې اوس به د خدای خدمتګار تحریک مشری ډاکټر شمس الحق کوي کوم چې په بیړنیو حالاتو کې د ژغورونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خوانی مشر دی له ډاکټر شمس الحق څخه مې وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک جوړښت به څنګه وي هغه وویل
په دې کې دوه قسمه خلک به کار کوي یو به ولنټیرلی بالکل چې تقریبا 1,20,000 پورې زموږ تعداد دی دا موږ په صوبې ګډ ګډ ته د ضلع او د صوبې او ضلع نواله تحصیل پورې بیا لاندې کونسل او چې کوم ویلج کونسل دی هغه ته رسي دویم به دې کې سکل او ټرین خلک وي هغه به هایرډ وي چې هغه پروفیشنل ټیکنیکل خلک وي او هغه باقی ځله لکه ایمبولنس ټیکنیشن شو یا د سفایر وهیکل ټیکنیشن شو یا د سیلاب والا چې کوم دغه دي د هغه ریسکی ورچې دي یا نور داسې ټیکنیکل څنګه چې دا زموږ ریسکی 1122 چونکی زما هغه کې ډېر زیات تجربه ده په دې صوبه کې موږ پروګرام لانچ کړو ډېر کامیاب سره روان دي نو دا پروګرام ان شاء الله موږ دلته کې په دې خدای خدمتګار تنظیم کې موږ د خیر سره لاګو کوو
عبدالغفار خان یا باچا خان چې کوم خدای خدمتګار تحریک پیل کړی وو هغه یوازې په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره نه وو بلکې جدي سیاسي هدفونه هم درلودل د خدای خدمتکار په حلف نامه کې څرګند لیکل شوی چې د خپل وطن د ازادي اخیستلو او آزاد ساتلو هڅه وکوم. خو ډاکټر شمس الحق که څه هم وایي چې دا اوسنی خدای خدمتکار تحریک د باچا خان د هغه تسلسل دی، خو د ده په وینا دا اوسنی هغه به په سیاست کې شکیل نه وي.
دغه سیاست چې دی یا پرسو د ګورنمنت سره د کوم جدوجہد چې دی نو دغه د عوامي نېشنل پارټي خپل پلیټ فارم شته دی او دغه خپل سیاسي حل ځلې بکی. زمونږ تنظیم چې دی د خدای خدمتگار تنظیم دا خالصتن د خیر خیګړې او د خلکو د فلاح او د بهبود لپاره به کار کوي.
سردار حسین بابک د اوسنی خدای خدمتگار تحریک د سیاسي فعالیت په اړه ویل
دا عوامي نېشنل پارټي په موجودګۍ کې یا د عوامي نېشنل پارټي د ټولو ریلی تنظیمونو په موجودګۍ کې داسې وخت راشي چې خدای مکه خدای خدمتگار دي جلوسونه وباسي یا دغه احتجاجونه کوي.
تاریخ پوهان وایي د باچا خان خدای خدمتگار تحریک تر اصلاحاتو زیات له برتانوي راټ څخه د ازادۍ تحریک وو. د باچا خان پر مبارزه ژور نظر لرونکي او تاریخ پو ډاکټر سید وقار علي شاه یې یو بیل ګوړاندې کوي.
کلا باچا خان دی امان الله خان سره په بمبئی کې ملاقات وکړو. امان الله خان ورته خبره اترې وکړي او ورته ووي چې یاره زه دې کام نه دی پښتون کام نه دی افغان کام نه ډېر زړه ستړی روان یم. نو بیا دې پوه شو چې یاره اوس صرف بس اصلاحي کارونو باندې دا خبره نه کیږي. دا تقریبا د ګرمۍ موسم او د نهویشتم خبره ده. نو دې پس ته بیا وګورئ دلته کې په سپتمبر کې په اکتوبر کې د زلمو جرګم جوړیږي، بیا ورپسې چې دی نو خدای خدمتگار تحریک هم اعلان کیږي. نو او په هغې کې هغه یي چې یاره په پرامنه طریقه به مونږ د هندوستان ازادي اخلو. نو د وطن ازادي اخیستل یا د هندوستان ازادي اخیستل دا اصلاحي تحریک نشي کولی، دا سیاسي تاریخ خبره ده.
د سیمې پر سیاست نظر لرونکي یو لیکوال افراسیاب خټک هم د باچا خان خدای خدمتگار تحریک د خپلواکۍ غورزنګ بولي.
پولند توګه زویل شما چې دا د قومي ازادۍ تحریک او چې د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي او په قومونو په سیالۍ کې سیالي او د دې کې تعلیم، جمهوریت، د انساني حقوق، شزو حقوق او د غریب خلکو حقوق، کسبګرو د قانونو حقوق، نو دا ټول محتوا د ټول معنا په دې تاریخ کې ګډه شوی.
عابد جان رزړوال په خپل کتاب بابا او خدای خدمتگار تحریک کې لیکي چې د خدای خدمتگار تحریک لومړی مرکزی کنونشن د 1903 کال د اپریل 19 نیټه تر 28 نیټه د 400 په اوتمانزو کې سوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او سیو زلبیازو د پاکستان په اړه راپورون پرلور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرور غړي د دې هیواد انتخاباتي کمیسون ته درخواست ورکړی چې د ګوند مشر عمران خان په غیر قانوني توګه د بهرنیو کمپنیو لالاري په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي او باید پلټنې وسی. کمیشن بنن پر دې درخواست اوریدنه کوي. بل په پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې دا پر دوی تور پوری کړ سوی، خو د دې هر څه باوجود به بیا هم د الیکشن کمیشن پریکړه مني. په دې نور حال سراج ظهیر له اسلام آباد را کوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د نهې پورس د واغمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر ملکی فنډونو تر لاسه کولو د مقدمې اوریدنه کیږي. دا اوریدنه د مارچ 15 نیټه کېدله، خو د کرونا په وجه د لاکډاون له کبله دغه اوریدنه وځنډولې شوه. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ احسن اقبال الیکشن کمیشن ته درخواست کړی و چې دا اوریدنه دی په امروزه بنیاد کیږي. الیکشن کمیشن نن احسن اقبال هم راغوښت چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد خپل ثبوتونه وړاندې کړي. یاد دی وی په کال 2014 کې د نومبر په 14 نیټه د پاکستان تحریک انصاف یو مرور غړي اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړې وو چې پکې یې تور پورې کړې وو چې عمران خان په غیر قانوني توګه د افشور کمپنو په ذریعه تقریبا 3 میلیون ډالر فنډ ترلاسه کړي او دا پیسې د هونډې په ذریعه پاکستان ته لیږل شوي، باید چې د دې پلټنې وکړې شي. بل پلو واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دا تورونه رد کړي دي او وایي چې الیکشن کمیشن اهم فیصله وکړه هغه بدوی ته قبولوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري د پاکستان حکومت راتلونکي اونۍ کلنۍ بجټ پارلمان ته د تایید لپاره لیږي. د چارواکو په وینا کوشش کړي چې د هغو خلکو سره د دې بجټ له لارې مرسته وسي چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوي لاکډاون یا ټولبند اقتصاد خراب کړی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې چارواکو منلي چې لاس یې تنګ دي خو بیا به هم د سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي شایي په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره هم پیسې کمې اعلان شي ځکه چې حکومت ته په سمدستي توګه د کاروبارونو د بحالولو چیلنج په مخ کې پروت دی او تر طریقاتی منصوبو لمړیتوب نه دی. بشیر غواش په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وای د جون په 12مه د 2020 کال بجټ پارلمان ته وړاندې کړي. د چارواکو په وینا دا ځل په داسې مهال بجټ جوړ شوی چې کورونا وایرس د دې هیواد اقتصاد سخت ځپلې دی. خزانه وزارت پر خپل وی پانه لیکلی چې سره لدې چې ډېر پیسې د کورونا وایرس په مبارزه لګیږي خو به هم د خلکو لپاره په ځینو مراتو کار کړی دی. د دې وزارت وین حمید رضا خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل خی دا ځل په خلکو ځکه نوې ټیکس ونه لګی چې د کورونا وایرس له وجې ټول بند د هغوی کورنۍ اقتصاد ډېر خراب کړی.
د
وی اقتصاد رغون کې بجټ وړاندې کوو. د کورونا له وجې اقتصاد ته اوختی تاوان ته پکتو سره مو په بجټ کار روان کړی دی. ظاهر خبره ده چې دا وار به ټیکسونه نه وي. کوښښ کوو خلکو ته ډیر مراد ورکو. د سرکاري ملزمینو د تنخواه د زیاتېدو د کره فیصدې په اړه ځکه څه نشو ویلای چې دا تر بجټ وړاندې کولو لږ مخکې د کابینې په غونډه کې فیصله کیږي. البته دومره ویلی شم چې د کورونا له کبله مالی نقصان ته پکتو سره به تنخواوې زیاتې شي. دا چې څومره بزیاتیږي دا نشم ویلی. هیوادونو ته قرض ورکوونکي ادارې نړیوال بانک د مې په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان ته د روغتیا او تعلیم د برخې بهترولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکړي. د دې ادارې په وینا دا پیسې به پر دغه هیواد د کورونا وایرس خراب اغیز کم کړي. خو اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې کړي چې راغلي پیسې په سمو ځایونو کې نه لګي نو ځکه اوس د بحران سره مخ دی. د دې ګوند یو مشر احسن اقبال د مای په یو درشمه په یو خبري غونډه کې ویل
حکومت نے پاکستان کو قرضستان بنا دیا.
حکومت له پاکستان قرضستان جوړ کړی دی. د تحریک انصاف حکومت د دریو کلونو په موده کې د حکومت لخوا اخیستل شوی قرض 40 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د دې په بدل کې خلکو ته څه ورکړي دي؟ ولګه، بیروزګاری، غربت، بند کارخانې، خراب زراعت، تړلی کاروبار او بدترینه ګرانی. دغه شان حکومت د اخیستو قرضو په بدل کې خلکو ته تحفه ورکړي.
قرضې لیکر حکومت نه تحفه ہیں جو عوام کو دیے.
حکومتی چارواکی د اپوزیشن نیوکی بے ځایه بولی وای کورونا وایرس یوازې د پاکستان نه بلکې د ټوله نړۍ اقتصاد ځپلې دی. د پاکستان سٹیٹ بینک د مئی په یو درشمه د دې خراب اغیز د تشریح لپاره نشر کړی ویډیو کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره خلک غیر رسمي دندې لري او په ورځنۍ داړي گزاره کوي نو ځکه په ټول بند یا لاکډاون ډیره بده اغیزه کړې ده. نړیوال بینک د مئی په 20مه ویل چې پر اقتصاد د کورونا وایرس د اوږدمهاله خراب اغیز څخه بچ کېدل به په دې پورې اړه لري چې پاکستان څنګه روزګارونه او سیمه ایز کاروبارونه له ختمېدو ژغوري. د تا پکتو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
حکومت خو باوند دی خپل خرچي او کم چې د ګورنمنت ایکسپینډیچر دی هغه خو با کمی د دې سره به دا همي چې کم ډیولپمنټل بجټ ته پاغي باندې هم اثر پریوتې شي او حکومت بدای چې ډیولپمنټل بجټ به هم کمی ځکه چې یو سپیشل پیکیج او یو سپیسیفیکیشن بکیږي د کرونا او د کووډ 19 هندل کول لپاره او دغه نه چې کوم خلک داغي په کاروبار داغي په معیشت باندې چې کوم اثر پریوته ری او یا چې کوم په هیلت یونټس باندې ایکسترا چې کوم برډن دی او کوم ضرورت دی اوس د صحت په شعبه کې نو هغې ته به یو خاص پیکیج ورکړی کیږي.
کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې راخکاره او اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې وایرس له وجې په نړۍ کې په هرو لسو کې د څلورو کسانو دندې یا ختم شوي او یا هم ورته نور سخت اقتصادي تاوان رسېدلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د افغان سولې پر لور. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای چې د بین الافغاني خبرو په اړه افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دي او اوس مهال خبري د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. زلمی خلزاد پرون د انټرنیټ لاري خبري اعلان ته ویل دی هلمندي چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې سي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبري پیل سي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې ویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه
د ډیټ اند لوکیشن اور ټو اف د ایشوز دات
د بین الافغانی خبرو په اړه زموږ د بحثونو یو برخه چې موږ ور باندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسی خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته د نیټې مسأله هم ده خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خبر اسوي اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پومپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ د اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرنس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2020 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تیره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل شوی و د مارچ تر 10 پورې طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسالې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې سي چې د بندیانو د خلاصون سره بین الافغاني خبرې پیل سي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خبري. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي حاجی منیر خان اورگزی نن سهار وختي د زړه بندیدو له کبله مړ شو. دا غمړی نن مازیګر په اورگزو کې خپل پلرنی حاضر کې خاور ته سپارل کیږي. حاجی منیر خان اورگزی درې ځل د قومي اسمبلی غړي پات سوی. هغه د مرکزی حکومت د پاکستان لوی ولسی ایوارډ نشان امتیاز هم ورکړی وو. په دې نور حال د تاریخ اورگزی پر راپور کې ووري
حاجی منیر خان اورنگزیب د 1995 په ستمبر میاشت کې پیدا شوه او په منډوریو کې ابتدایي تعلیم ترلاسه کول ورسته د لوړ زده کړو لپاره اول پړه چینار او بیا پیښور ته لاړو. په اسلامیات کې ماسټر ډیگری تر اخستو وروسته د کار روزګار لپاره عرب ته لاړو، خو چې کله له هغه ځایه واپس شو نو سیاست شروع کړو. په 2002 کال کې اول ځل د آزاد امیدوار په حیثیت ودرېدو او د ان اته دشم حلقې چوکې وګټله. داسې هغه په 2008 کال کې ځایي خلکو یو ځل بیا د کامی سیملې لپاره خپل نومان وټاکلو. په 2013 کال کې د جمعیت العلماء اسلام فی په ټیکټ یې انتخابات د ګټلو سلسله برقرار وساتله. حاجی منیر خان اورنگزیب له 2002 کال تر 2013 پورې د پوخانی فاټا پارلیماني لیډر پاتې شوی او هغه ته په 2012 کال کې د پاکستان لوی ولسی ایوارډ یعنی جایزه نشانه امتیاز هم ملاو شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض وای نوموړی یو زیرک سیاستدان و چې کمی به دوی په شدت سره محسوسوي.
د کوم فکرم کې د شمولیتي رګو کومي لانجې دوي شروع دي تر متنازع ځایونو باندې لکه بلچ خیل شو، لکه څنګه ازګړی مقبل شو. پرون هم موږ د مقبلو یوه جرګه کړې وه، د هلو زرو او تکلیف دپاره دلته کې راغلی و او خپل د حق دپاره به ډېر سخت کوششونه کولو، ډېر تکلیف پرې کولو او د دې
ډېرې کمی به خلکو ته محسوسه شي. د اویاو کالو حاجی منیر خان اورنگزیب په خپل ژوند کې د وسلوال طالبانو لخوا تر سختو دړکو لاندې وو او پر نوموړي بامی چودنې او بریدونه هم شوي، خو نه بچ وتلی وو او نن په خپل مرګ مړ شو. په منډوریو کې د خدای بخلي جنازه نن 3 بجې ماسپخین تر کېدو وروسته به خپل ابایي قبرستان کې خاورو ته سپاري. طارق اورنگزیب، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي چارو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي د هیواد پر سرکاري ټلویزیون د بهرنیو هیوادونو د ډرامو شول به پر ملکی ډرامه بد اغیز وکړي. د هغه ورسته چې په پاکستان کې د ارتغرل په نوم یو ترکی ډرامه مشهوره او د بحث موضوع جوړ شوی ده. د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې مشر وايي د هلمند چې تاریخ انصاف حکومت به ژر داسې پالیسي جوړ کړي چې دا اداره بیرته فعاله او هنرمندان یې پر کار سي. هارون بچا راپور لري.
د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر هم په هغه بحث کې شامل شوی چې په هیواد کې د اورتوغرل په نوم دیوي ترکای ډرامې بل خول کې دوه ورسته توت شوی. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري د مې پر یو دیرشمه پر ټوئیټر ولیکل پر پاکستان ټلویزیون د بهرنیو ډرامو خپرول به پر پاکستانی ډرامه بد اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړې ده حیران دی چې پاکستان ټلویزیون څنګه او ولې د یوې غیر ملکي ډرامې پر چلولو ویاړي. پاکستان ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم عمران خان په وینا د ارطغرل مکالمې په اردو ژبه واړولې او د اپریل پر 23 چې اوله روژه وه د ډرامې نشرول پیل کړل. د ارطغرل ډرامې کیسه د 14 پیړۍ د یو ترک مسلمان مشر ارطغرل پر ژوند او کار څرخي. ارطغرل د عثماني سلطنت د بنسټي خودونکي عثمان پلار وو او په ډرامه کې د هغه جنگونه او فتوحات خول شوي. د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې پخوانی جنرال مینیجر فرماد الله جان وایي د دې ادارې د کارونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. نوموړی چې پاتې یمو نویمو لسیزو کې یې د پی ټی وی لپاره د پښتو او اردو مشهوري ډرامې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړ کړي ول. په عین وخت کې زیاتوي چې پر ارطغرل ډرامه باید یوازې نیوکې ونه شي بلکې د یو ښه هنري کار لپاره الهام هم ترې واخیستل شي.
پاکستان کې او هندوستان او بنگلادیش او سریلانکا یو خطه ده کنه؟ نو پدې کې خو هیڅ شک شوبه نشته چې د پی ټی وی ډرامه هغوی په راتلونکي لس کاله کې نشي کولی. اصل کې پروفیشنلزم ټی وی کې ډېر کم شوی دی. زه کمزور انسان به مې هم کمزور ډایرکټر به مې هم، خو زه یو شی هم چې دی نیګیټیو نه دم. دلته کې چې نن لکه نیمه ډرامه کتلی نه یو ورځ کې ورو شو ورپسې نیګیټیو دی. یو ډرامه ده راجا اوچلې ده، یار مونږ ولې ده انګلیش فلمونه په دې ټی وی نه چلو د شپې په لس بجې؟ یار چې کومې غلطۍ په چیز یا په ګوتو کې دا قسمه آؤټ رایټ دی هوا جوړول او پی ټی وی بدنامول کریټیسزم خو لږه شی دی کنه چې پلس فین دی او ماینس فین دی.
له پېښور ټی وی سره له تیرو شاوخوا 150 کلونو راهیسې د ډرامې د یو اداکار په توګه کار کوونکی د 400 ډاکټر عبداللطیف وای د سیمې زیاتره اداکاران دا مهال په کور ناستي او هغه چې کلکار و هم کړي پر وخت پیسې نه ورکول کیږي.
تیرو دو دونیمو کالو نه هیڅ قسمه اکټیویټیز د پیښور سنټر نشته. زمونږ سره ډیر ښه پروډوسران، ډیر ښه لیکوالان، کیمرا مین شو او ټیکنیکل سټاپ شو قسم دی د کار خلک پراته دي، خو چونکې مونږ ته د پی ټی وی د هډ کوارټر نه هیڅ قسمه پیمنټ نه کیږي. زما د پی ٹی وی نیشنل لکه د 2018 د اکتوبر چکما ته اوس ملاو شو نن ملاو شو، یعنی مونږ ته پیسې هم نه ملاویږي، خو مونږ کار بیا هم کوو. دا زمونږ ټی وی، زمونږ کور دی، زمونږ اداره ده، دا د ژوند دی وی.
د پیښور ټلویزیون اوسنۍ جنرال منیجر اورنګزیب اپریدی د فنکارانو د شکایتونو منی، خوای چې له مرکز ورته د پیسو د نشټوالي خبره کیږي. نوموړی البته خوښ دی چې اوس اوس یې یوه نوې پښتو ډرامه بشپړه کړې او ژر د چې یې وړاندې کړي. اورنګزیب اپریدی له مرکزی حکومت هیله لري چې د پاکستان ټلویزیون د بیرته فعالولو لپاره به په پالیسۍ کې اړین بدلونونه وکړي او هم به د صوبایي څانګو د پیسو د کمی مسله حل کړي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په بلوچستان کې د هوټلونو او رستورانونو د مالکانو اتحادیه وایي چې د کورونا وایرس له خبرې وروسته له تیرو درو میاشتو راهیسې کاروبارونه بند دي چې دوی ته ډیر زیان رسولې دي. یادې اتحادیه خبرداري ورکړي چې په یوه اونۍ کې حکومت ټول هوټلان خلاص نه کړل نو دوی به په خپل خلاص کړي. نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
دوی دا خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یت سی وی اتحادیې وغړي نقیب ترین وویل چې په یو هوټل کې د لسو څخه بیا تر شپېتو پورې کسان کار کوي. د دوی چې کوم معاشونه دي هغه د 50,000 څخه نیولې بیا تر 100,000 روپۍ پورې جوړیږي، کوم چې دوی نصیب پوره کولای.
ایس او پی په تحت باندې موږ د اجازه تر کول سي ټول زموږ په 100,000 روپۍ باندې کرایه غانې دي، په 100,000 روپۍ باندې تنخواه دي، غریبانو د مصر لګیا دي، دا وو بل ذریعہ معاش نستا. موږ په خپل ډیر پریشان یو په دا معاملات کې. صبر می وکوي دوی میسه دونی میسه موږ روټنان دکانونه ګرځ بند شې شول، لیکن اوس موږ صبر په معنا لبرس ولا اوس موږ سره دونه وسایل نستا. هر ورځ خوشاین قلب شروع کو دلوج قلب لري، لہذا حکومت ته سرزمز دا درخواست دی مهرباني وکي پر دا غریب عوام باندې دا دکانونه دا هوټلان ته کم ایس او پی په تحت باندې دان موږ نه وای چې مکمل ته موږ ازادي راک ایس او پی په تحت باندې سخت ایس او پی راک لیکن اجازت راکې سم خپل کاروبار وکړو.
پر دې مهال د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر ریم آغا اول چې حکومت د ټول بندیز پر مهال چکم کولونه د وټلانو د خوندانو د اتحادیې سره کړی وو هغه نه دی پوره کړی او نه هم د وټل وو مزدوران ته خوراکي توکي یا بیا د وټل بلان ادا کړی دی.
موږ ته حکومتي مذاکراتي کمیټې را جوړ کړل، هغه کې څو وزیرانو څو ایم پی ایګانو هغه د مشر دا کولونه وکړل. تاسو د مشر تعاون وکړي په کووډ 19 یو مسله راغلی د عالمي یو نا جوړی ده په دې کې تاسو زموږ سره تعاون وکړي. موږ هغه تعاون سره وکړي بیا دی ویل چې موږ به تاسو یوټیلیټي بل چې کم دي که د ګیس دي که بجلی ده که نور تاسو ټیکسیز دي هغه به موږ درمافو او چې کوم تاسو غریب مزدوران دي دغو دپاره به جامعه حکومت تاسو ته راشن درکوي، لیکن د بده مرغه نه موږ ته بلان زموږ غره معاف کول شلو نه موږ ته راشن راکول شوی دي او موږ پر صورت خپل وټلان خلاصو. موږ سره بل یعنی موږ ته مالک جایداد ولاړ دي کرایه رسغه مزدوران چې کوم سره لیبر دي لیبر خپل تنخواه رسغه نو موږ د کوم خواسته راوړو.
په دې ترڅ کې چکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د خپل د وټلانو د خلاصولو په حق کې دی. خدای حکومت پریکړه داده چې پر اتلونکو دوه نه کې به وټلان بند او یوازې به هغه وټلان ته د کار کولو اجازه وي څوک چې خوراکي توکي او چای د باندې خرڅوي.
یار ما خو نن دا لا ورته وویل ما ته زیز دا چې وټل د نن بند کړ د بندي او دوه به خلک د باندې کښې نستل شي نه به د سوفیس ګورنمنت دا ویل چې یار دې سره کورونا مزید پیلاو نه شي ډیر تیزی
سیاسی غړونو باندې بندیز وی دکانونه او کاروباری مرکزونه به سار د 9 بجو څخه بیا تر ماښام تر بجو پوری خلاص وی او د جمعې په ورځ به ټول کاروبار بند وی.
د هوټلونو او رستورانونو په اړه مو لکوټی دایوب ترين راپور واوریدی. زموږ غلا مشال رادیو خبري د پاکستان په کراچی شهر کې پښتانه په دومره لوی شمیر کې ژوند کوي چې دې ته د پښتنو تر ټولو لوی شهر ویل کیږي. د شهر په اقتصادي هلو ځلو کې پښتانه ډېره لویه ونډه لري. کراچیوال نه یوازې د شهر دننه د پښتنو په ترانسپورت کې سفر کوي، بلکې په دوی کې زیاتره خپل ورځ د کوټي هوټل له ناشتې پیلوي. د بیا اندازې له مخې په کراچی کې تر 100,000 زیات کوټیوال هوټلونه دي. عبدالحی کاکړ په کراچی کې د کوټي هوټلونو پراخیدونکو کاروبار د دوی د مشهورتیا د وجوهاتو او ستونزو په اړه د ځانګړي راپور جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښو.
د کراچی د شاهی ملنګ جان هوټل سهار له دغه سیمې شور پیل شي. بهر په سړکونو د ګاډیو د هرنونو شور او په هوټل دننه د پخونکو او ګراکانو شور. پراټه والا پراټه پخوي، چای والا چولې ته ولاړ چای چاینکې ته اچوي. بهرا یا خدمتګار پر کرسیو د ناستو خلکو پر میزونو پراټه او چای شدي چې ورڅخه نرای نرای تاوشتیا بخار خیشی. د دخل یا کاونټر والا پیسې راټولوي. ګټه ولاړ بل ځوان په یو لوی تال کې چینکی پیالې او پلیټونه وینځي او د هوټل مالک بیا د یو څارونکي یا نگران په توګه پر مزدورانو راپور ورکوي. یوازې شاهی ملنګ جان هوټل نه بلکې د کراچی په هر ګټ کې د کوټیوالو په هوټل کې د غسی یو ماحول وي. خو که دوی له سیزی شاته ولاړ شو نو د کوټی هوټلان به یوازې د کراچی په مرکزی برخو کې ول. خو اوس د ښار لمنو ته هم بزیدلې دي. د ګلستان جوهر د یو هوټل مالک شفیع الله چې ورته اردو ژبي شفا بای وای او ویشت کاله له مخه له پښنه کراچی ته تللی او له تیرو پنځه ویشت کلونو راسی هوټل چلوي. دوی په کراچی کې د کوټي هوټلونو نننۍ شمیر له پخوانیو هغو سره پرتله کوي.
یاره په ټوله کراچی کې چې زما د ګلستان جوړ خبره ده کوم له پهلوان ګوټ بلکې دوه هوټله وو څنګه سره اته نه لس هوټله زیات دي. تاسو د ګلستان جوړ سره واخلتم دوه هوټله وو اوس نه لس هوټل هلته دي. یعنی دا هر علاقه کې تقریبا دوه تجاوز کړی دي.
په کراچی کې په سرکاري توګه د کوټي د هوټلونو د کیکش میرا نستا. البته د انجمن تاجران او هوټل اسوسییشن مشر رمضان کاکړ په 2013 کال کې ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ته په مرکه کې ویلول چې له دوی سره دیرش زره هوټلان رجسټر دي. خو مختلف رپورټونه بیا وایي چې په کراچی کې شایي تر یو لک زیات د کوټي هوټلونه وي. خو په کراچی کې نن هم د کوټي هوټلونو پرته د خوړو او چایو نور هوټلونه یا کیفی هم په ګڼ شمیر کې شته. دلته یو وخت له ایرانه مهاجر شوو ایرانیانو شایسته منظمه او صفا هوټلونه پرانستول چې د ایرانی هوټل په نوم مشهورول. په بل معنا دا د شتمنو یعنی د اعلی طبقه د خلکو د ناستې پاستي ځایونه ول. د ډان رسپانی د یو ځانګړي رپورټ لمخه په 1900 کې په کراچی کې سل ایرانی هوټلان ول چې اوس یې شمیر لاسو تراکم سوی دی. اختر بروز خبریال او محقق دی. نموړي پر کراچی کتاب لیکلی دی. د ایرانی او نورو هوټلونو په زیوال کې د کوټي د هوټلونو لاس ویني.
دیکھے کوئٹہ ہوٹل سے پہلے یہاں پر ہندوستان سے مائیگریٹ کر
دے کوئٹہ تر ہوٹلان نو لمخ بادل تھا لہ ہندوستانہ د مہاجر شو ملبارانو ہوٹلو نو وو د میمنانو باکڑا ہوٹلو نو او ل ایران در کڑا شو ایرانی ہوٹلان با ډیر مشهور ول. خور دے ټولو د چھ او خوراک په خولو د ہوٹل د زی لگاک سرا در وئی خپل خپل اندازونه وو. خو د کوئٹہ ہوٹلو نو ل دوی مختلف وو. یو خو د دوی قیمتونه کم وو. بلدا چې دوی ته د هوټل خلاصول لپاره د یو خاص ځای ضرورت هم ده وو چې دوی د خامخا په داسې ځای کې وي چې پکې غټ حال یا مخصوصه کوټه وي. نو ځکه دا وخت په کراچی کې د کوټه د هوټلانو دور دی او د دوی بچی ده.
صرف کراچی میں جو ہے کوئٹہ ہوٹلوں کا ہی دور دورا ہے اور انہی کا راج ہے.
لکه چې اختر بلوڅ ویل د کوټي هوټلان د جوړیدو لپاره څه خاص ځای او نه هم څه نور خاص لوازمات ته ضرورت لري. یعنی په بل معنی دا د متوسط طبقه او غریبانو د خوړو او څکو ځای دی. هر څه په ارزانه بایوي. خو یوازې قیمتونه د کوټي هوټلونو د شهرت وجه نه ده بلکې د چایو او پراټو خوند د ډیرو خلکو نشه ګرځېدلې ده. د کراچی د نارت ناظم آباد اته دیرش کلن خورشید احمد انجینیر دی او د کوټي هوټلونو مینوال. غوایی پر مختلفو ملکونو ګرځېدلې خو د کوټي د هوټل د چای خوند پیدا نه کړ.
سعودی میں بھی وہاں رہا، عمان میں بھی رہا، قطر میں بھی رہا، دبئی میں بھی، ایون کہ وہاں کی
زپ سعودی، عمان، قطر او دبئی کے ہم اسے دلیم حکم خوان چے د کوٹے د ہوٹلونو پچایو کے دے ہغه د حق ملکونو پ ہوٹلونو کے ہم نو زنیم خبر چے خدای د پختنو پ لاسو کے س خوان ایخے دے منگ پا کور کے دا دوی پشان چای دا پخولو دیر کوشش وکر خو پا خیمو نکلشوی دوی چکمی لچه داری پراتی پخوی زمونگ خزو دیر وست وکر چه اما غسی پخی کلی خو پخی نکللشوی پا کراچه که دا خبر مشهور دا چه دا پختنو پشان چای او پراتی سوک نشی پخولی
یہ تو مطلب یہاں کراچه مشهور که پتھانو جیسی چای کوئی نی بنا سکتا یا ویسے پراتی کوئی نی جو ہے بنا سکتا
د کوټي هوټلونو که د کراچیوالو ذایقه ور بدله کړي خو کراچیوالو بیا د کوټي د هوټلونو د چایو پراټو او خوړو د پخولو انداز معیار او مواد ور بدل کړي دي دوی لسیزې وړاندې په چوله کې ولاړ پښتون به یوازې چای او ساده پراټه پخولای سو خو د کراچي ګڼ توکمیزه او ګڼ کلتوریزه مزاج او کاروباري هلو ځلو د کوټي هوټلونو مینیو یعنی د خوړو پخولو فهرست ور اوشت کړ لابشنا کراچی ته ورغلی اکرم خان د څو هوټلانو مالک دی او لتیرو 25 کلونو راسی لدی کاروبار سره تړلې دی
سمڅې دودپتی چې دی ګولډن چې دی دود کاوه چې دی او استروبري چې دی عربي چې دی بادامي چې دی کاوه چې دی سلیمانی چې دی نو دا څو قسم چې شي او دا په ډیر مینت او په ډیر ښایسته انداز باندې دا استادان په خي او جوش ورکی اور پانه دې اصلي پانه استعمالي پراټو کې اوله پراټه چې د لچ پراټه ده عام پراټه ده درېم چې د الو والا پراټه ده چیز پراټه ده کیما پراټه ده ودی ته موږ ته مالګ ورچو برا ورچو دې ته موږ انډې ورچو دود ورچو میده موږ ورچو
خودلته په زین کې یو پښتنه راپورته سي چې د چایو او پراټو په خوړو د مواد هر څوک په بازار کې ترلاسه کولای سي نو بیا ولی نور هوټلونه یا خلک د کوټي هوټلونو په شان چای نسی په خولای د شاهي ملنګ جان هوټل مالک عبد الله دا وجه شوی
پانی هغه پانی موږ استعمالو چې مثال چې پاته سوي موږ پاتنیم سوا خو پانی ش پانی ورکو لایچی کې اچو هغه ما باد شو دې سم شو دې را غواړو د شو دو الا سره مهر وخت جنجال چې بای شو دې سم را وړه
د دې ریپورت د جوړولو پر مهال چې موږ له مختلفو غیر پښتنو سره خبرې وکړې نو راته معلومه شوه چې یوازې ارزانه قیمتونه خوندوري چای او پراټي د کوټي هوټلونو د شهرت وجنه ده بلکې د دې هوټلونو د کارکونکو او مالکانو پښتونولي د هغو د ګراکانو یا ګاهکانو زړونه ګټي د دې مثال 15 کلن عاصم بشیر خان راکوي نوموړی اقتصاد پوه دی او اوس یې د سند حکومت لپاره د کرونا وایرس د صوبې پر اقتصاد ناوړه اغیز پاړه ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی هغه چې کله په 2002 کال کې له حیدرآباد د زده کړو لپاره کراچی ته ولاړ نو د پښتنو په سیمه بنارس کې میشت شو د دې په خبره په 2 کلونو کې پښتو هم زده کړه د کوټي هوټلې د ناستي ځای وګرځېدی او وايي چې دومره شخاله ګول چې کله به پیسې ورسره نه وي نو د هوټل مالک په چیغه کړه چې ته پیسې مراکوا
ہیں کبھی آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں پرے دا مڑا مسئلہ نشتہ سبا بندر کے ہے اس مسئلہ نشتہ یار پشتانے سڑے دے اللہ کا پرے دا پرے دا
دا ہوتل دا مالکانو لخپلو گراکانو سرا دا غسی و تعلق دا عاصم بشیر پا فکر یوازی دا کوٹی دا ہوتلونو زنگلتیا دا
عید بقر عید پر جب میں اپنے
بخترون کی چکل سے لکلی بیر تراسم نو کراچی کی دل تے چی د کوٹی پر کم کم ہوٹل زکشنم نو ہلت چکل ورسم دوی جغرا بندی وکری الک چیر تے وی نشکاری
چیر یہ چیر تے تلے چیر تے اڑک شو ہے لکا اختر لے تلے کلی تے تلے اب یہ ساری چیزیں یہ ایک یو فیل لائک
کلی چ سڑے لگ سی خبر آوری نو احساس کی وی لک دوی د کور کس کی زک خود دغه ہوٹلان گراکان واخه گراکان
اٹھانے والے لوگ اور یہاں کے تمام کسٹمرز دے ار فلی برانڈ لائل
د یو ہوٹل مالک اکرم خان وای دوی لخپل کار سره کار لري او چې په کوم سم کې هوټلونه لري د هغې سمې د خلکو عزت او احترام کوي چې د په خبره ځکه خلک قرباندی اعتبار کوي
که ماجری که پنجابی که سرایکی که سندی ته د کور مخ ته زمور وټلی نو په دې هوټل کې کم از کم 12 نفر یا لس نفر یا فلس نفر کار کوي، نو په دې فلس نفر سره هم زړستا هم سترګې لري. نو دا چې دا کورو یا دا پلازې لاندې د وټل یا د ګلی مخت د دې د کورو مخت اته دا زموږ خلک دا د سترګو باڼوم نه ورته رپوي، دا خپل کار دا چې بولي لکه عبادت.
د کوټي هوټلونه په یو ډول حجره هم بدل سوي دي. دلته کاروباریان، فارماسیسټان، ادیبان، سیاسیان، مزدوران او آن ډاکټران هم ورځي او د چای او پراټو په پلمه خپل مجلسونه او محفلونه تودوي. اته دیرش کلن ډاکټر صہیب زمان نن هم لزان سره د کوټي د هوټلونو یادونه ګرځوي.
ہوٹلوں میں صرف ایک بیٹھک اور خود جا کے بیٹھنا ہی نہیں بلکہ ایک محفل سی جمعی ہوتی ہے.
پردے اٹھلانو کی آواز یو کس نوی ناس بلکہ یو ڈول لوی محفل جوڑ شوی وی تاسو بدلتا دا مختلف ژبو او قانونو خلق وی نی دا بلا بیل مزاج او فکرونو خلق ناس وی دا سی زینا انسان ل انفرادیت څخه د اجتماعیت په لور بیای دا غوی په فکری پرمختګ کې مرسته کوي.
کو اپنی انفرادیت سے نکال کے اجتماعیت پہ لاتی ہے، اس کی سوچ میں بہت ساری چیزیں ڈیولپڈ ہوتی ہیں.
دا سوات شاہجہان دا کوٹی دا ہوٹلونو پوخ گراک دی چی گو سے دا ہوٹل ناستے پا نشہ بدلا سوی دا
مصرفتیا ایسا مشکلاتی ہے ورا نشو نا پاور دنگا بیا بیچے نی دیر یو بلتا بیا ٹیلیپونو نا کو چیارا تولی رانے لے تولی رانے لے نا آقا ورس بیا آقا شپا چی دا یا آقا ٹیم بیا چی دے آقا پا اونبانی دیر پا مشکل بانی پاس کی گی نا وقت پوری ناسی خوچ دا دا چی ملوش یو بلتا پا آقا ہوتل کی کینو گپ شپو کو.
خود دے ځای خلق د هوټل مالکان وای چې څومره څومره د کوټي هوټلونه زیاتیږي دومره ورته د هغو کړیو پام راوړي چې نه غواړي په کراچی کې د پښتون شمیر او کاروبار پراخ او پیاوړی سي. په دې شهر کې د پاکستان د هرې ژبې خلک ژوند، نوکری او کاروبار کوي، خو پر ځینو کاروبارونو د پښتون چاپ ډیر شوار دی. په اتیا مې لسیزه کې هم د پښتون او اردو ژبو مهاجرو ترمنځ جګړه شوې وه، خو په 2000 کال کې د 12 مې تروژن ورسته د چکري بیا سر راپورته کړ. په شار کې هدفي وژني زیاتې سوي او زیاتره وژنسي کسان به پښتانه یا اردو ژبه ول. د کراچي د اردو ژبو سیاسي نمائندګي متحده قومي مومنټ کوله او د دې ګوند مشر الطاف حسین پر خلکو غږ وکړ چې د کوټي هوټلونو په مقابله کې خپل هوټلان راوباسي. هم په دغو ورځو شپو کې د کوټي پر هوټلونو حملې پیل شوې او هر ورځ به د هوټل کارکونکي وژل کېدل چې په نتیجه کې د هغه وخت د هوټل ویلفیر اسوسییشن مشر روح الله پوینا 2200 پټوال هوټلان بند شول. علي ارکم د یو خبریال په توګه د دې تشدد عیني شاهد دی.
چای او کټیوال هوټل دا مترادف ګړلې کیږي د یوبل سره او د پښتنو په کراچۍ کې د پریزنس یا د غوي او داسې د یو قسم د غرخ شه دی چې کله چې په کراچۍ کې یو ایتنیک وایلنس خاص طور پر ټارګټډ ایتنیک وایلنس چې دا کوم د 2007 نه انورډ د 2015 په پورې شه دی کوم کې چې پښتانه په ډېر غټ په باندې نشانه رخصی دي نو هغه کې په کټیوال هوټل نشانه رغې دي هم د قوجنه چې هغه یو قسم سیمبل او یو علامت هو د پښتنو د فوټ پرینټ د غو په خار کې د پریزنس دا د خار په بزنس چې کوم سمره پلیسز دی سراونډینګز دی باغې کې دغه پریزنس دا دغه یو علامت ګرځېدو.
خو څومره څومره چې د کوټي هوټلان بندیدل هم له دې سره د اردو ژبو کسانو هوټلونو خلاصېدل پیل شو. خو د یو بل پښتون امل خان مندوخیل په وینا له وخت تیرېدو سره د اردو ژبو هوټلونه ورو ورو بنسول.
دلته په کراچۍ کې سکم پښتنو د اوټلانو په مقابل کې ایم کیو ایم دغه ډیر برپور کوشش وکړي کراچۍ هوټل او بیهاري هوټل او فلانا هوټل داسې په مختلفو نومو باندې دوی هوټلان خلاص کو او په دې کې خپل خلک پر چلو او پر هوټلانو پر هغه باندې ودرول خو هغه اخر ناکام وسو د چای د ټیسټ لوجه هم او د دوی خپل افیشل کار نه په دې وجه دوی ناکامي ته مخامخ شو او پښتنو ته برته خپل دا یو کار ورته برته دوی وروس پاره بیا په خپل راوغشتو غزاونه برته ورته په حواله کړو.
کله چې تشدد او شتور رسید نو په 2013 کال کې د نواشر په واکمنۍ کې په کراچۍ کې رینجرو او پولیسو عملیات پیل کړل چې شاوخوا 15 کاله دوام وکړ. له دې سره په کراچۍ کې د تشدد لړۍ پای ته ورسیده. کاروباری هری ځلی بیا پیل شوې چې ورسره د کوټوالو بند هوټلان بیرته خلاص ول. د روحله هغه په خبره په 2200 کې 1300 هوټلان بیرته پرانستل شول. لې وی وړې چولې او ساده باده ماحوله شروع شوي کوټوال هوټلونه اوس په کراچۍ کې په یو برانډ بدل شوي دي.
سلام 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 سلام